نو سره ټکی به لته سره شریکو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله ورغزی په ابتدایي اعتراف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټویټر لیکلي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملي امنیت ریاست پرون د اپریل په 4 ویل چې په افغانستان کې د داعش د خراسان ډلې مشر عبدالله ورغزی چې په اسلام فاروقي مشهور و له خپل نونس نورو ملګرو سره نیول شوی دی. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې کابل خاطر د برښنا رسول لپاره د ازبکستان د ورداتي برق یو سرکټ په موقت ډول وصل کړي دي. کابل او شمیر نور ولایتونو ته د ازبکستان د ورداتي برښنا جریان د پنځم به په مسوتان پرې شو. برښنا شرکت ویلي چې د بغلان د چشمې شیر په سیمه کې د جګړې لامل د برښنا مزه پرې شو. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې وچا پرون ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته په جلال آباد او مزار شریف کې دوه مرکز جوړ شوي او دوه نور په کندهار او پکتیا کې فعال شي. او په امریکا کې د تفتیش عالی فدرالي ادارې ویلي چې په شدت او په پوره خپلواکۍ به د حکومتي ادارو د فعالیت څارنې ته دوام ورکړي. د خپلواکۍ او کفایت د څارنې د عالي شورا په نوم د خپلواکۍ ادارې مشر مایکل هورویتس پرون د اپریل په 4 دا بیان خپور کړ. خطر منو اوریدونکو دا ول تر دې مهاله کم راپورونه مرکه او خبرونه مشتاس سره ټول کړی ول او سموار رسیدي دوه ونی زو خبرونه تاند څنګه او حقیقت څه ده ل ملچامو مننه کوم.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. دا اونې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي.
دا فکر کوي چې د دې په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم.
د تخریب پایلې څه وي؟
په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په مغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړی وي.
او څنګه یې مخنیوي کېدای شي؟
دا ځوانان باید همکارۍ ته هم غوی ته رادابت شي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مادومی وړاندې کوم. په فایل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو.
په مجلسونو او ناستو کې به مو داسې ځوانان لیدلی وي چې یو بل تخریبوي. دا تخریب ممکن د یو چا په غیابت کې او یا هم مخامخ په دینیت وشي چې مقابل لوری کم راوستل شي. په هغه سیمو کې چې تربینتونه ډیر دي یا هم مشرانې مخرب ذهنیت لري ځوانان هم ډیر ترې متاثر وي او له هغوی څخه په تقلید تلې حسدا وي چې دا نورو په تخریبولو سره ځان تر هغو ښه وښيي. د کابل اوسیدونکي لیزا د ځوانانو د تخریب مسله د هغوی په کورنۍ پورې تړي او وایي ډیر ځوانان د کور له مشرانو څخه په تاثر تخریب ته مخه کوي.
نن سبا موږ په مکتب کې په پانتونو کې همداسې په کاري ساحه کې په هر ځای کې موږ تخریب وینو. موږ د تخریب سره مخ یو او اکثره خلک هیڅ نسي کوي چې د بل چا کامیابی وویني. کوشش کوي چې هر کامیابی هر لاسراوړنې چې دي هغه دې دی. نو زما په نظر یو عوامل خپل کورنۍ ده. اکثره کورنۍ نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې نور کورنیانې تخریب کی او بس همدغه غواړي چې په دا جامع کې په دا ټولنې کې یوازې د دوی اوسي چې په دا ټولنې کې دي هر څه کامیابیانی چې دي هر لاسراوړنی چې دي هر تعریفونه چې دي بس د دوی. یعنی دوی نه سوای کوي هغه خپل خودخواهي کنټرول کی او همداسې د دوی ماشومان باندې دا ډېر تاثیر کی. سبب ورس چې دا ماشوم برته په دغه سي کورنۍ کې دی غرسوي خامخا دی چې برته ټولنې ته ځي د همدغه کارونه
د خصوص سیدونکو جان محمد ناسالم رقابت ځان غوښتنه او په ناسم ډول د ځان لوړول د تخریب اصلي عوامل بولی.
زما په نظر یو عمده عامل د رقابت څخه غلط مفهوم اخیستل چې په پایله کې دوی بیا ناسالم رقابت کوي. دویم عامل خودخواهی یا ځانغوښتنه ده. او دریم عامل کله چې یو ځوان بل ځوان تخریبوي، داسې فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم. دغه تخریب د دې سبب کیږي چې په پایله کې موږ هغه کدرونه چې د سختو کارونو لپاره کولای شو ترې استفاده وکړو ګوښه شي او له لاسه ورکړو او په ټولنه کې هم بې باوري رامنځته شي. باید رقابت په سمه توګه باندې ځوانانو ته تعریف شي او دا ورته وښودل شي چې نړۍ دومره کوچنۍ نه ده چې د بل په تخریب سره به ته د هغه موقف یا ځای ونیسې. هر څوک کولای شي چې خپل هدف ته ځان ورسوي.
تخریب بدې پایلې لري او ډیر کله د سترو تاوانونو سبب هم کیږي. د پکتیا اوسیدونکو ولی آریان د خپل همکار کی سره تکوي چې دا څو مخرب ځوانانو لوجې خويندې لزده کړو پاتې شوي.
د نورو تخریب شخصیت وژنه ګڼل کیږي او دا نه یوازې دا چې غیر قانوني کړنه ده، بلکې په افغاني ټولنه کې ډېرې بدې پایلې درلودلی شي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. زموږ د یو همکار خوندې ښوونځي ته تللې، دا چې د دوی په کلي کې نورو نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه وه، له دوی څخه هم بار بار غوښتل شوي ول چې لونه یا خوندې د ښوونځي ته نه لیږي، خو دوی مقاومت کړی و. بالاخره د ورځو څخه یوه ورځ کله چې دا نجونې ښوونځي ته په لاره روانې وي او چا ځینې عکسونه اخیستي وو، بیا یې ټولنیزو رسنیو څخه نشر کړي ول او مختلف پروپاګند یې پسې لیکلي ول. خو دا قضیه له مشرانو څخه وروسته ولسوالۍ ته لاړله او بالاخره د دولت له لورې نه هغه اشخاص مشخص شول چې دا کار یې کړی و. د دغې موضوع څخه څو میاشتې تېرېږي او تر اوسه د دوی ترمنځ دغه موضوع حل شوې نه ده او هغه نجونه هم د ښوونځي څخه د تل لپاره محرومې شولې.
د یو خصوصي شرکت کارکوونکی جمال احمدزی وایي د ټکنالوژۍ په راتګ سره اوس د تخریب لارې ډېرې شوي او داسې پېښې ډېرې کېږي چې په ټولنیزو شبکو کې یو ځوان بل تخریبوي.
د دې ټکر نفس بیا د هر یو حالت یا ذهنیت بدلیږي. هغه څوک چې په دې باندې ډېر فوکس کوي، ډېر تاکید پې کوي، هغه بیا ډېر د تخریب خواته ځي. خو هغه خلک چې میانه روي یا ډېر په غشي باندې فکر نه کوي، وایي چې زه رفاقت دوستي ده یو مسله منځته راغله له خیر نور تر تېر سر نور پې فکر نه کوي. هغه سان چې ډیر په دې باندې تاکید کوي، فکر پی کوي، دا ډیر د حسادت خواته ځي او د امغه وخت کې د تصمیم نیسي، ځکه معمولا د غصې یا قهر په وخت کې تصمیم نیونه دا یو ډیر سخت یا بد حالت یا بد انجام لري. نو امغه د چې بیا تخریب ته ځي او کله چې تخریب ته لاړه، هغه بیا هر قسم تخریب کولای شي. معمولا وسخه تر ډیره سوشل میډیا یا په ځین نور پروګرامونو کې تخریبيږي، یو څوک یا یو بل آی ډی جوړوي د باره کې ځین معلومات چور سره یا معلومات له نور سره شریکي، څو په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په امغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغو کلی وران کړی وي.